لس بجه شوی. السلام علیکم قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ رادیو روانه خبرونه تر ډیره د سندرو میلمانه د پروګرام لپاره ځنګړې شوی. خو له هغه مخکې به واورئ چې امریکایي ځواکونو د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې له مخې له افغانستانه وتل پیل کړي دي، او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د هیوادونو جدي اقدامات د کورونا وایروس د سرایت مخه نیولی شي. قدر منوریدونکو، خبری برخه او د موسیقي خبرونه ورسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې سات خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. متحد ایالاتو له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رایو اخیستو غوښتنه کړې. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په هیواد کې د کورونا وایروس یو نوې مثبته پیښه تایید کړه، او په ایتالیا کې د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هیواد له شمال څخه نورو برخو ته پر سفر محدودیتونه پراخ شوي دي. بشپړ خبرونه. فرانس پرس خبری آژانس راپور ورکوي چې واشنگتن له طالبانو سره د سولې د موافقې د تایید لپاره د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو پریکړه لیک د رایې اخیستو غوښتنه کړې. د راپور له مخې ډیپلوماتانو آژانس ته ویلي دي چې دا پریکړه لیک به د رایې اخیستو لپاره نن امنیت شورا ته وړاندې شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه د فبروري د میاشتې په 9 نیټه د قطر په پلازمینه دوحه کې لاسلیک شوه، چې له مخې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لړۍ د 14 میاشتو په ترڅ کې بشپړیږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سانی لیګت پرون ناوخته په یو بیان کې وویل چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او امریکا د شریک اعلامی او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سم په 115 ورځو کې د افغانستان شرایطو ته په پام سره 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول له مخکې پیل شوي دي. د لوګر ولایت چارواکي وایي چې په ازرې ولسوالۍ کې د هوان د یوې مرمۍ چاودنې یو ماشوم وژلی او 8 نور یې ټپیان کړي دي. د لوګر د والی ویان دیدار لونګ رسنیو ته په یو استول شوی پیغام کې ویلي چې چاودنه پرون ناوخته د ازرې ولسوالۍ د شیخانو په سیمه کې شوې ده.
تیر ورځ د ازرې ولسوالۍ په شیخانو سیمه کې د هوان مرمۍ چاودنه کړې چې په پایله کې یې 8 تنه ماشومان ټپیان شوي او 1 تن په شهادت رسیدلی دی.
ښاغلی لونګ وایي چې د ماشومانو د هوان له ګولۍ سره لوبې کولې چې چاودنه پرې وشوه. د افغانستان په ځینو سیمو کې زاړه ماینونه، چاودېدونکي مواد او د سپکو او درنو وسلو ګولۍ اوس هم د خلکو ژوند ګواښي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت نن په افغانستان کې د کورونا وایروس یوه نوې مثبت پیښه تایید کړه. د دې وزارت ویاند وحیدالله مایار په یو بیان کې چې نن یې رسنیو ته استولی وایي د کورونا وایروس دا نوې پیښه په سمنګان ولایت کې موندل شوې ده. د افغانستان د روغتیا وزارت مخکې له دې د کورونا وایروس 4 موارد په هرات ولایت کې تایید کړي چې له نوي هغه سره په ټول هیواد کې په کورونا وایروس د اخته کسانو شمیر 50 ته لوړ شو. د ایتالیا حکومت د کورونا وایروس د سرایت د مخنیوي لپاره د هڅو په ترڅ کې د دې هیواد له شمال څخه نورو ټولو برخو ته د خلکو پر سفر محدودیت غځولی دی. د اسوشیتد پرس خبری آژانس د راپور له مخې د ایتالیا صدر اعظم جوسپې کونټه دا حکم پرون د مارچ د 9 په شپه لاسلیک کړ. په دې حکم کې له خلکو غوښتل شوی دی چې یوازې د کار، روغتیایی اړتیاو او څو نورو محدودو دلایلو د ښودلو په صورت کې د استوګنې له سیمو څخه ووځي. صدر اعظم له خلکو وغوښتل چې په کورونو کې پاتې شي، په غونډو او د فوټبال لیګ په سیالیو کې له ګډون څخه دې ډډه وکړي. کورونا وایروس په ایټالیا کې تر اوسه 463 کسان وژلي او له 9,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو د اټومي څار ادارې پر ایران غږ کړی چې په 3 احتمالي اټومي ساحو کې د دې سازمان څېړنو ته اجازه ورکړي. د دې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون په ویانا کې وویل چې ایران باید سمدستی په بشپړ ډول له دوی سره همکاري وکړي. نوموړي وویل ایران باید د دې ادارې په لټون کې هغو سیمو ته پرېږدي او د څېړنو اجازه ورکړي چې د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې ادارې په نښه کړي دي. ګروسي په فبروري میاشت کې ویلي وو تهران د هغو دریو سیمو په اړه د پوښتنو له ځوابولو ډډه کوي چې ګمان کېږي په 2015 کال کې د ایران او نړۍ د پیاوړو هیوادونو ترمنځ له اټومي تړون مخکې اټومي مواد پکې ځای پر ځای شوي یا زیرمه شوي دي. ښاغلي ګروسي زیاته کړه چې که ایران همکاري ونه کړي د اټومي انرژۍ نړیوالې ادارې ته به په دې اړه قضاوت ګران وي چې آیا ایران د خپل اټومي پروګرام په اړه رښتینی دی او که نه. او د امریکا پاوځ وایي په عراق کې دوه سرتیري د عراقي ځواکونو سره د ګډو عملیاتو په بهیر کې د دښمن د ځواکونو لخوا وژل شوي دي. په عراق او سوریه کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې ماموریت پرون وویل د امریکایي سرتیري د مارچ په اتمه هغه مهال ووژل شول چې د مرکزي عراق په یوه غرنۍ سیمه کې د داعش ډلې د یوې قرارګاه د له منځه وړلو په عملیاتو کې برخه اخیستې وه. د وژل شویو سرتیرو نومونه نه دي ښودل شوي او د پیښې په اړه هم نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. متحد ایالات دا مهال په عراق کې شاوخوا 15,200 سرتیري لري چې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې لپاره د عراقي ځواکونو په روزنه او ملاتړ بوخت دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ، ازادي راډیو .com او ازادي راډیو .org. د موسیقي د خبرونه سندرو میلمانه لپیلیدو مخکې تاسو د لنډې خبرې برخې اوریدو ته رابولم. د امریکا او طالبانو ترمنځ د شوي تړون له مخې امریکایي ځواکونو له افغانستانه ابتدایي وتل پیل کړی دی. دا خبره پرون دوشنبه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند وکړه. د امریکا او طالبانو ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون له مخې په لومړي قدم کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو اوسنی شمیر چې شاوخوا 10,000 ته رسیږي کمیږي. بلخوا په کابل کې روان سیاسي کړکیچ د طالبانو سره د بین الافغاني خبرو راتلونکي چې باید نن پیل شوی وای ناڅرګند کړی دی. اجمل اند او په دې اړه تفصیل.
افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویان سونی لیګټ د دوشنبه په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل د افغانستان د حکومت او امریکا د شریکې اعلامیې او د طالبانو او امریکا ترمنځ د تړون سره سم یې په 115 کې شرایطو ته پام 8,600 تنو ته د امریکایي سرتیرو راکمول پیل کړي. ښاغلي لیګټ په عین حال کې ټینګار کړی چې په افغانستان کې امریکایي ځواکونو د القاعده او داعش پر ضد د ترهګرۍ ضد عملیاتو او د افغانستان د ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د ملاتړ په شمول د اهدافو د ترلاسه کولو لپاره ټول پوځي ځواک او واک ساتلی. تر دې مخکې اسوشیټیډ پریس خبري اژانس ته یو امریکایي چارواکي له خولې چې نوم یې نه و یاد شوی ویلي وو سلګونه امریکایي سرتیري چې په افغانستان کې دوره پوره شوې له دې هیواد وځي خو پر ځای به یې نور امریکایي سرتیري نه استول کیږي. دا د امریکایي چارواکي تر څرګندونو مخکې په هلمند کې د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال د دوشنبه په ورځ د ځایي سرچینو په حواله ویلي وو چې د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه د امریکایي ځواکونو هغه ټولې چې افغان ځواکونو ته یې هوایي ملاتړ ترڅنګ روزنه او سلام مشورې برابرولې وتلی او د خورا په نوم پوځي هډې ته تللی. د هلمند والی ویاند عمر ځواک په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې دا یوازې سلاکاران او ملکی مامورین وو چې په لشکرګاه کې نور موجودیت ته اړتیا نه وه. خو د افغانستان د ملي اردو یوې باوري سرچینې ازادي راډیو خبریال ته ویلي دا امریکایي سرتیري د طالبانو سره د امریکا د تړون له مخې وتلي او ورو ورو به د هلمند له نورو سیمو څخه هم ووسي. افغانستان کې د امریکا او طالبانو د تړون له مخې د امریکایي ځواکونو د شمیر کمیدل په داسې حال کې پیلېږي چې پرون په کابل کې محمد اشرف غنی او عبدالله عبدالله دواړو په جلا جلا مراسمو کې د ولسمشرۍ لوړې وکړې. دې کار په کابل کې سیاسي کړکیچ زیات کړی او د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره هم د طالبانو سره افغانستان کې د سولې د راوستلو د تړون وړاندې تک پیچلې کړې. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شو تر لاسلیک وروسته په 10 ورځو کې به افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر کمیدل پیلېږي. د طالبانو او امریکا ترمنځ افغانستان ته د سولې د راوستلو د تړون له مخې باید د مارچ په 10 یعنی نن د طالبانو سره د افغان حکومت په شمول بین الافغاني خبرې پیل شوې وای. خو په کابل کې سیاسي کړکیچ د طالبانو سره په بین الافغاني خبرو کې د مرکچی پلاوي پر سرنګوالي اختلاف او د طالب بندیانو د خوشکېدو مسله د دې سبب شو چې دا خبري وسندېږي. دواړو ښاغلي غنی او ښاغلي عبدالله د دوشنبه د ورځې په ویناو کې د سولې لپاره هڅو ته خپله ژمنتیا په ډاګه کړه. ښاغلي غنی د لوړې له مراسمو وروسته په وینا کې وویل چې د سې شنبه تر ورځې به د طالبانو سره مرکچي پلاوی بشپړ شي. ښاغلي غنی وایي دا مرکچي ټیم له مطرح شخصیتونو، سیاسي ګوندونو، مدني ټولنې، ښځو، ځوانانو، د عالمانو له استازو او د خلکو له مختلفو اقشارو سره له پراخو سلام مشورو وروسته نهایي شوی او د خلکو د بېلابېلو اقشارو استازي پکې په پام کې نیول شوي. ښاغلي غنی وویل چې نن یعنی سې شنبه به د طالبانو بندیانو د خوشي کېدو د څرنګوالي په اړه هم یو فرمان ورکړي. د نوموړي په وینا یو داسې چوکاټ رامنځته شوی چې د بندیانو د خوشي کېدو په بدل کې به تاوتریخوالي کې د پام وړ کمی راشي. خو له دې ټولو سره په کابل کې تر انتخاباتو وروسته سیاسي کړکېچ او د طالبانو سره د مرکچي پلاوي پر جوړښت اختلاف د هغه بین الافغاني خبرو پایل تر ناڅرګند وخت څنډولی چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د تړون له مخې باید نن پیل شوی وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کوو. د نن ورځې ورځپاڼې ناجیې صاحبې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپر شوي دي.
ویساو رسپانی خپل سر مقاله داسې پیل کړي: پرون د ویار نه بلکې د سیاسي ابتزال ورځ وه. دغه رسپانی لیکلي سره له دې چې دواړه لوري محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله ځانونه په حق بولي، خو د سر مقاله لیکونکي په وینا پرون د یو هیواد د دوه مشرانو د لوري مراسم وښودله چې دغه دواړه د مقام لپاره پر ولس د هر ډول غمیزې او بحران راتلو ته چمتو دي. د سر مقاله لیکونکي په باور د دې ابتزال بنسټ د ملي والی په نوم حکومت په پایل کې کېښودل شو او نوښت یې د بهرنیانو و چې د حکومت دواړو لورو ومنه او په دې سره په دې هېواد کې د یو بد دود تیګه کېښودل شوه. ملي ارمان ورځپاڼې لیکي سره له دې چې د عبدالله عبدالله او غني ترمنځ د اختلافاتو د حل لپاره هڅې وشوې چې د یو حکومت تر چتر لاندې کار وکړي، خو د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد دا ونه شو کړی چې دغه کړکېچ ته د پای ټکی کېږدي. وړاندې د سرمقل لیکونکي لپاره دا جالب ښکاره شوه چې غنی او عبدالله دواړه د الله جل جلاله په کلام لاس کېښود او لوړه یې وکړه چې د افغانستان اساسي قانون ته درناوی کوي او د هغه په اساس به عمل کوي. سرمقل لیکونکي اندېښنه ښودلی چې دغه اقدام د خلکو د جدي اندېښنې وړ ګرځېدلی او معلومه نه ده چې د افغانستان له برخلیک سره به څه ډول لوبه وشي، خو هیواد دولتي ورځپاڼې خلکو ته ډاډ ورکړی چې موازي حکومت د ملت ارادې، قانون او نظام نشي ګواښلی. او په وینا یې اند راکټي بریدونو پر مهال هم ولسمشر خپله سینه سپر کړه، خو د دښمن ډارنو بریدونو ته یې ځای خالي نه کړ. د سرمقل لیکونکي په باور ملت او نړیواله ټولنه له ولسمشر سره ده هغه به نور هم کلک ولاړ وي او پر داسې وړو ګواښونو به هیڅ ډول ونه ډار شي او نه یې ورخطا کولی شي. د سرمقل لیکونکي په وینا عبدالله او ډله یې هیڅ واک او اختیار نه لري چې د نظام او حکومت تاسیسات وکاروي، او په وینا یې د هغوی د کیناستلو، راټولېدلو او یا د واکمنۍ ځای او ځایګۍ هم باید د افغان حکومت تر واک لاندې راوستل شي. د سرمقلې لیکوال په وروستیو کې لیکلي د نړیوالې ټولنې، اروپایي ټولنې، امریکا، ناټو او نورو ملګرو ملتونو له ملاتړ کلک هرکلی کوو، او په وینا یې د دوی ملاتړ د جمهوریت د دوام ملاتړ دی او ملت د دوی د ارادې قدر کوي.
او سم یو نړیواله مسله: د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایروس د کنټرول لپاره د هیوادونو جدي اقدامات کولای شي د دې وایروس لا خپرېدل کابو کړي او په یو نړیواله وبا د دې ناروغۍ د بدلېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون د هم وویل چې هیڅوک له دې وایروس څخه په امن کې نه دي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې ایران پرون په 24 ساعتونو کې د کورونا وایرس له کبله د خپلو 340 نورو وګړو د مړینې پخلی وکړ. د اجمل ان پراپور کې په دې اړه نور تفصیل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي په یوه نړیواله وبا د کرونا وایروس بدلیدل نږدې دي، خو هیوادونه کولی شي چې د کووید 19 په نوم د دې وایروس په وړاندې په جدي اقداماتو یې د لا خپرېدو مخه ونیسي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم پرون وویل دا چې اوس دا وایروس په ډیرو هیوادونو کې خپور شوی، په یوې نړیوالې وبا یې بدلیدل تر ډیره نږدې دي، خو ادهانوم